سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوینن د خالی ورځ د 2015 کال د اکتوبر لسمه نیټه ده. د مشال ریډیو د نوروزی په یو بل غړي کې مصاحب عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست. پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. په خبرونه کې د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی پر ژوند د جوړ شوي انګریزي فلم په اړه معلومات ورکو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دومره مای کې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. په پایل خبرونو ولم سفر کې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو وايي حکومت ورته ویلي چې لارزمکه نیغ په نیغه کورونو ته نسي ستنېدلی. د افغانستان کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي وايي له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسلو طالبان پاک شوي کور په کور تلاشي روانه ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي. او سم د خبرونو تفصيل. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمي اوسیدونکو وايي حکومت ترته ویلي چې لرزمکه نیغ په نیغه کورونو ته نسي ستنېدای، بلکې لومړی دي بنو تراسي او ځانونه دي رجستر کړي. د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې د بیکور کلسو خلکو د ستنولو په بل مرحله کې دا وخت د خیسور د اوسیدونکو د تګ لړۍ روانه ده. خو دغه خلکو نن مشال لیډو ته ویلي چې باید حکومت اجازه ورکړي چې لارزمکه نیغ په نیغه خیسور ته ستانه سي.
موږ دا عرض کیو انتظامیه ته چې موږ را دي پېښند د رزمک نه وشي خپل دغه څه متاثرین یي، خو موږ تاسو نه لوښوي نه دي دغه رزمک چې و د رزمک نه نشته لیار هم لوښي چې موږ د رزمک نه ډایرک خیسور میرل کلو شي.
خود شمالی وزیرستان رسیال پولیټیکل ایجن زهیر الدین بابر مشال ریډو ته ویلي د خیسور خلک لرزمکه نیغ په نیغه د ستنېدو اجازه نه لري، البته د رجستریشن لپاره بنو شار ته په ورته کې ورته اسانتیاوي ورکولای سي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې په بنو شار کې د عیسویانو د چرچ یا کلیسا د امنیت په ساتلو کې ناکامه سوي دي. د جمعې پر ورځ د اسمبلی په غونډه کې اسکر پرویز وویل چې حکومت باید په ټوله صوبه کې د لژکیو بدخانو ته د ډاډ وړ امنیت ورکړي. له غونډې وروسته نوموړي مشال لیډو ته وویل
نو مونږه ټول مسیح برادری ته پورا صوبه خیبر پختونخوا له ډیر سخت احتجاج کو اور حکومت نه دا ډیمانډ کو چې دا عبادت گاہ دی، چرچز دی، مندر دی او ګردواره دی هغه ته فول پور سکیورټی پرووایډ کی.
په بنو شار کې سویان ادا کوي چې پولیس ورته ویلي چې د عبادت ځای امنیت یې نسي ساتلی، خو په دې اړه نه پولیسو څه ویلي او نه هم پرون په غونډه کې د صوبایي حکومت لخوا څه جواب ورکړل شوی دی. د افغانستان کندوز سرپرست والی حمدالله دانشوایی له دوه ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسلو طالبانو پاک شوي کور په کور تلاشي روانه ده. ښاغلي دانشي پرون د مشال ریډو ته وویل جګړه تر ډېره حده د ښار لمنو ته وتلې او د امنیت له ټینګېدو سره سم به د خلکو لپاره بشري مرستې پیل سي. د زیاته کړې چې امنیتي ځواکونه زیاته هڅه کوي چې ولسي وګړو ته زیان ونه رسېږي او کورونه یې ویجاړ نه سي. دا هم وویل چې هغو کورونو ته چې امنیتي ځواکونو نیولي مرستې رسېدلې، خو د جګړې په سیمه کې د مرستې رسولو امکانات نشته. د کندوز سوالی څرګند کړه چې د کندوز شار زیات دوکانونه لا هم تړلې دي، خو صاحبي روختون شاینن فعال سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه کړې چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره یې وسله اخیستې ده. ښاغلي ربانی پرون د بغلانیان د وحدت، عزت او حیثیت د دفاع سرلارې وبلل او زیاته یې کړه چې هغه شوراګانې چې د قندوز تر سکوت وروسته جوړې شوې له دې خاورې د دفاع لپاره دي او د بغلان خلک د ټول افغانستان لپاره یو مثال دی. ویل کېږي چې په بغلان کې لږ تر لږه 2000 کسانو وسله اخیستې او وایي چې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ فعالیت کوي. د افغانستان د لوګر امنیت قمندان جنرال داود احمدی ادا کوي چې په پولی عالم، خروار او برکی برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي دي. ښاغلی احمدی پرون د ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. پاینل کې د کندهار پولیس وایي لږ تر لږه 100 وسلوال په شورابک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي او 50 تنه زخمیان دي. په شورابک کې د عملیات پرون اول مورځ شوی وو. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشیاو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنګیږي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې ښاغلي کارټر پرون د داعش پر ضد پر مبارزه د توجه زیاتولو لپاره په شام کې د مخالفینو ډلو یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو حکم ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په شام کې د ملیشو د روزنو پروګرام چې 500 میلیونه ډالر ورته بیل شوي وو له غټو مشکلاتو سره مخامخ وو. شام کې حکومت ضد فعالان وایي اسلامي دولت وسوالې ډلې د دې هیواد حلب شار ته نږدې یو شمېر کلي نیولي دي. لندن میش د شام بشري حقوقو څار ډله وایي داعش یو شمېر کلي له هغو ډلو نیولي چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د روس 10% هوایي حملې داعش په نښه کوي. د روس دفاع وزارت پرون وویل چې په 24 ساعتونو کې 10 شپېته بمباري کړي او د اسلامي دولت د وسلوالو 10 مرکزونه ویشتي دي. د تعلیم مبارزي ملال یوسفزی پر ژوند جوړ شوی فلم نندارې ته وړاندې شو. د فلم نوم هی نیمډ ملالا، یعنی هغه اسمانو ملالا کښې شو چې په جوړېدو یې 2 کاله وخت ولګېدلی. دا به د امریکا په ګډون د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې ښکار کېږي، خو البته په پاکستان کې ننداره ته نه وړاندې کېږي. فلم د امریکا مشهور ډایرکټر ډیویس ګوګن په هایم جوړ کړی دی. په فلم کې د ملال یوسفزی په سواد کې په ډزو وشتلو زخه واخلي، بیا ملګرو ملتونو ته وینا او د نوبل سولې جایزې ګټلو پورې ټولې مرحلې ښکار کړل شوي دي. او د افغانستان فلم د اسکر جایزې ته کاندید شو. د یو ټی پی په نوم د افغان فلم د ملالی زکریا په نوم یو ښځې فلم جوړونکي ډایرکټ کړی دی. میرمن زکریا هیله څرګنده کړه چې افغانستان به سږ کال لومړی مقام وګټي. د خبرونو پای. تاسو ته مشال ریډیو څخه خبرونه واوریدل او سم پر روانه غړي کې د جنونو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. حکومت وایي د شمالي وزیرستان د خیسور پر ځمکې میشتې کورکرسوي کسان نیغ په نیغه نه سي ستنېدلی، بلکې اول به بنو ته راځي بیا به خیسور ته ځي. خو خلک څه وایي؟ او د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې د ملال یوسفزی پر ژوند جوړ شوی فلم وړاندې شوی. په فلم کې دي څه؟
خو په دې فلم کې د دوو مفکورو جګړه ده. من یوه هغه چې ملال او د هغې پلار یې وړاندې کوي، او بل هغه چې ملا فضل الله وړاندې کوي.
او په دوه منیمای کې د بخته ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو.
عبدالمار د جبر انتها به نوره چېرته رسي، ما ته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال خیلو سره اوسه. د خبرونې پیل له شمالي وزیرستان کو. شمالي وزیرستان ته د بې کورکسو کسانو د ستنېدو په یو بله مرحله کې دا وخت خیسور خلکو ستنېدنه روانه ده. خو د دې سیمې هغه کورنۍ چې د بنو پر ځای رزمک ته کډه شوې وي اوس له یو بل مشکل سره مخامخ دي. دوی وایي حکومت ورته ویلي چې په رزمک کې د خیسور میشت خلک به لومړی بنو ته ځي، بیا به له هغه ځای خپلو کورونو ته ستنول کېږي. دوی د حکومت دا پرېکړه نه مني او غوښتنه کوي چې باید له رزمکه نیغ په نیغه خیسور ته ولېږل شي. خو حکومت بیا وایي دغو خلکو بنو ته په ورتګ کې اسانتیا ورکولای شي، خو البته نیغ په نیغه نشي تللی. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان خیسور سیمه هغه به کوره شوی خلک چې د عملیاتو لغوج هلتا رزمک مختلفو سیمو ته کډه شوی، وایي چې اوس لبنونه د میرعلي خیسور سیمه کډوالو واپسی روانه شوی او دوی ته انتظامیا وایي چې دوی د رزمک نه خیسور ته نشي تللی، بلکې د لپاره به اول بنو ته کډې وړي چې د هغې ځای نه به دوی واپس خیسور ته لیږلی شي. د خیسور رسیدونکې عزت خان چې رزمک میشت دی وایي اول نه دی کډه شوي او نن خپل کلي ته واپسې لپاره کډوال کولی شي.
ملک
زمان وای دوی رزمکه انتظامیه سره جرګه کړي او خپل کلی ته د رزمک نه هم واپسی غواړي، چې نه د واپسی پیسې او نور مراحت غواړي خو دلته د دوی نوم لیکنه وکړي. دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نه وکړه، نو دوی وویل در وتلو کډوالو طریقه کار جودا او هلته ښکېل خلکو طریقه کار جودا دی. خود خیسور سیمه کډوال کرزمه کې هم وی چې نن یې واپسی روانه دی، نو دغه چې څومره هم خاندانونه دي انتظامیه ته د مشران تفصیل ورکړي، خو واپسی به بیا هم لبنو کیږي ځکه چې د دوی به اول رجسټریشن کیږي او ورته به وطن کارډ جوړول شي چې هلته په وزیرستان کې د هر وګړي سره ضروری دی. نو موړی دا هم وویل دغه خلکو ته به په تګ راتګ کې آسانی ضرور ورکړي چې د واپسۍ لپاره دغه لوازمات پوره کولو لپاره بنو ته راځي. ظاهر الدین بابر دا هم وویل چې د خیسور سیمې کډوالو نوملیکنه څو میاشتې وړاندې شوې، لهذا هغه فرمونه که کمو خاندانونو نوي ډکړې هغه د هم فیلحال انتظار وکړي. یاد دې وي چې د میرعلي تحصیل د قبیلې نه پس خیسور دویمه سیمه ده چې د تیرو څو ورځو نه یې واپسي روانه دی، او یو شمېر کلیو ته یې د انتظامیې په وینا د زرو نه زیاتې کډې واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې د عیسویانو پر چرچا کلیسا ته د امنیت نور کولو موضوع د دې صوبې په اسمبلی کې هم راپورته سوې ده. پرون په غونډه کې د اقلیتونو غړي اسکر پرویز پر حکومت نیوکه وکړه چې په بنو کې د عیسویانو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. بلخوا د حزب اختلاف غړو په اسمبلی کې د صوبایي وزیرانو د نشتون په خبره له غونډې بایکاټ وکړ. د مشال همکار غلام غوث هم هلته ورغلی و او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر ماخام د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز په بنو کې د عیسایانو د عبادت ځای ته د پولیس د یو ډی ایس پی لخوا د امنیت ورکولو په انکار سخته اندېښنه څرګنده کړه، او په دغه لړ کې د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز مشال ریډیو ته وویل
بنو پولیس چکم دے دا بالکل ناکام شوه دے، چا التا بنو چرچ تا سیکیورٹی فراہم کولو کے، او چا ڈیمانڈ اوکڑل دا مسیحی برادری ڈی ایس پی نا چا دلتا زمونگا چرچ تا سیکیورٹی فراہم کے، نو آغا مخ کے نا آخی تا دمکیانے ورکڑے دے مسیحی برادری تا چا دا سیکیورٹی تا سخپل ہو کے ورنہ مونگا بدا چرچ بسیل کو، نو مونگا ٹول مسیحی برادری تا پورا صوبہ خیبر پختونخوا ڈیر سخت احتجاج کو اور حکومت مت نه دا ډیمانډ کو چې دا عبادت گاہ دی چرچز دی مندر دی او ګردوارې دی هغه ته فول پور سکیورټی پرووایډ کی.
اسکر پرویز زیاته کړه چې په پیښور کې په کوهټۍ چرچ د وسلوالو د خونړي برید وروسته امنیتي ادارو ته د صوبایي حکومت لخوا د هدایتو باوجود اقلیتی عبادت ځایونو ته سم امنیت نه دی ورکړې شوی.
خالی اومکا چرچ کې چکم چرچ کې دماکا شوی او داسې یوشپګ میشتو لپاره ډېر زیات پولیس ډیپلوید ولتا. مین گیټ نه لګ مخ کې سکیورټی والا ولاړی چې پښتنو کې چې څوک دی څوک نه دی، چکم هغه پولیس والا ناز دی هغه چیت او خالی مطلب خپل گپ شپ ته ناز دی او نور سکیورټی خو پرووایډ نه کی چاته چک خو نه کی چې څوک زیرا زینو.
د اقلیتی عبادت ځایونو د امنیت امنیت په اړه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت د اسکر پرویز د نیوکو د ځواب لپاره تیر ماښام د پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف کوم یو ذمہوار صوبایي وزیر موجود نه وو او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ په لاهور کې د عمران خان په جلسه کې موجود وو. بلې خواته د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک د احتساب کمیشن لپاره د قانون سازۍ په لړ کې په صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې صوبایي حکومت قوانینو جوړولو له زور ورکړی دی خو د حکومت په چلولو کې صوبایي حکومت غیر سنجیده دی.
چې د قانون دلاندې کوم ایک د تپاسې د نوټیفیکیشن یو کال بعد غریبتاریان دې یو کال مخکې دی په دې اجلاس کې اجرایه د حکومت وګوري آیا د دې حکومت د دې اتحاد جماعتونو یو پارلیماني بیټن نشته دا خبره به کوي نن دا پوزیشن ممبران راځي هر نیم ممبران یې واټه وکړي نن د عوام چې دې صوبې په سیاسي پارلماني تاریخ کې دور ډېر ډول مشتري دا په حق نه راځي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې حزب اختلاف تیر ماښام په دې وجه د اسمبلی نه واک اوټ هم وکړو چې صوبایي وزیران د اسمبلی د کاروایی پر مهال موجود نه وي او په بیلابیلو موضوعاتو حکومتي دریز مخې ته ناراضي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری. تر هغه وخت چې پاکستان په عملي توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپله مثبته ونډه ثابته نه کړي په دې اړه یوازې خبرې بې معنا دي. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي ښاغلي اسماعیل قاسم یار له د مشال ریډیو آزادۍ څانګې سره په یو مرکه کې کړې. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان قمندان جنرال جان کیمبل ویلي وو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شایي نورې هم وځنډي شي. ملالې بشیر د مرکې په سر کې له ښاغلي قاسم یار پوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې خبرې د کومو دلایلو له کبله شایي نورې هم وځنډي شي.
او سبب دا دی چې دا یو لوبه ده، ټول خبره یوازې دی او تش په نامه، خو یو متمرکز جدي خبره اتره چې ټول خواته وخوځي کې موجود نه و. دومره دی چې وخت ضایع کیږي او وخت تیریږي. زمونږ عقیده دا دی چې باید کله چې سیاسی تینگ اراده به موجودی به خبراتر لار خلاص ده. مون در سول غختون که یو یو تلپات سول یو عادلانه سول مون غوارو ده دا اولاندیز لرومه. از مونگ ورور حکومت پاکستان اخپل ملاتل به طالبان و وصلوال مخالفین اخپل ملاتل لره که دوام یو اربان به خواهد لازم. پس به اربان دا فکر کنم که خبر آتر یعنی نتیجه لرون که خبر آتر بیی ده او خواه یو غاگی ده ده دستول خبری او ره او بل غاگ ده 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 انفجار او زانمرگ حملات و او نور و جگلی چه شدت پیدا کرده پا دی ورازو که یو پا دی میاشتو که
په مذاکراتو کې د طالبانو لخوا اصلي خلک څوک دي چې باید برخه واخلي؟
یو مشرتابه چې طالبان ټول طبیعت ولري، یعنی یو واحد مشرتابه موجودی اوس خو توته توته شوی. من په خیال چې باید ټول باید یو جامع او اخیز ټول به یې نه چې یو ګروپ ټول به وکړي او بل یې جنگ ته دوام ورکړي. خو د سولې معنا لمن د دې په داسې حالاتو
په دې وروستیو کې پاکستان ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د سولې مذاکرات ترسره شي. د سولې مذاکرات ولې نه ترسره کیږي یا په افغانستان کې ولې سوله نه راځي په داسې حال کې چې پاکستان هم ډېر ټینګار کوي؟
یو خبر په توګه دا یو مثبت خبره ده، خو هغه خبر چې عمل هم پکې موجود دی، یعنی پس له خبر عمل موجود دی او داسې خبره اتره چې یو نتیجې ته ورسیږي، سولې به ثبات به راولي او په یو جدي توګه وي، متمرکز به وي، یو کاري اجندا پکې موجود وي، نظارت هم بین المللي نظارت هم ورسره وي چې معلومه شي چې دا یوازې په الفاظو په چوکات کې دا خبره اترې پاتې کیږي یا عمل خواته وخوځي.
دا مشال ریډیو ده.
د تعلیم مبارزې او سولې نړیواله جایزه ګټونکو والا یوسفزی پر ژوند جوړ شوی د انګریزي ژبې فلم نن د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نندارې ته وړاندې کیږي. د فلم نوم دی هی نیمډ می ملالا، یعنی هغه ځبانوم ملالا چې شو. د فلم وړاندې کېدل او دا چې پکې څه شودل سوي دي په دې اړه د ډیوا رادیو له مشر نفیس ټکر سره مرکه لرو. خو تر دې لمخه چې مرکه واورو، د فلم له ټریلر یا اعلان څخه د ملالی یو څو خبرې وړاندې کوو. په فلم کې یوځای ملالی یوسفزی د ځان پاړه وای، زه اوس هم اولس کلنه یم او اوس هم ماشوم یم او وړوکی ورور اتلی بیا وای ملاله لږ ډیره لږ شرارتی ده.
I'm still 17. I'm still a teenager. She's little bit naughty, little bit that much.
ملاله یوسفزی یوځای د خپل ورونو له فلم جوړونکو سره پیژندګلوي کوي. د وړوکی ورور اتل پاړه وای، دا زما وړوکی ورور دی. او بیا خپل بل ورور خوشحال ته اشاره کوي او وای، دا بیا زما سست ورور دی. او د دې په دا خبره ټولو خاندي.
This is my youngest brother. He's a really good boy. This is the laziest one.
ملاله یوسفزی یو بل ځای بیا وای، زغواړم خلک زما له تجربه زده کړه وکړي.
I want people to learn from the experience I had.
کله چې په فلم کې ملاله د خپل کلی کور یعنی سوات خبره کوي، نو په لهجه کې خفګان پیدا شي. وای، زه چې کله د خپل کور په هکله سوچ کوم، نو ماته خپلې خیرنی یا سخا کوڅې را یادېږي، دریاب یا سیند راته یادېږي. زه په خپلو همزولو پسې تپېژم او زه بس یو ځل هغه د سوات خپل کور لیدل غواړم.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house just once.
کاته ملاله په خپل کور کلی همزولو او سوات پسې ډېره خفه ده، خو په فلم کې یو ځای هوټ څرګندوي. ما دغه لار ځان ته خوښه کړې ده او زه باید هرو مرو هم دغه سي جاري وساتم.
I chose this life and now I must continue it.
او سم راځي چې د فلم په اړه د ډیوا رادیو له مشر نفیس ټکر سره مرکه واورو. په سر کې مو له نوموړي پوښتنه کړې ده چې پر ملالی یوسفزی جوړ شوی فلم به نن په کومو کومو ځایونو کې نندارې ته وړاندې شي.
دا فلم هی نیمډ می ملالا، یعنی هغه زمانو ملاله کې خو ده. اوس په ټوله امریکا کې په سینماګانو او تیاترونو کې راوته دي، په 15 یا ښارونو کې په امریکا کې او د دنیا په ځینې نورو غوړه کړل شو خارونه ته به هم دا فلم نن نندارې ته وړاندې شوی دی.
دا فلم جوړ کړی چا دی او څومره وخت یې ور باندې اخیستی دی؟
دا فلم نږدې په 2 کالو کې جوړ شوی دی. دا فلم ډایرکټر ډیوډ کننګهایم دی او پروډوسر یې والټر پارکس دی. دا دوه مشهور کسان دي. ډېر موده هغوی سره په کور کې تیره کړې ده، په انګلند کې ور سره وخت تیر کړی دی او ځینې شیان دا څو لکه دا خو په سوات کې تیر شوی دی. نو سوات د سوات نه خو ځینې فوټیجز یعنی ځینې ویډیوي ټوکرې راغونډې کړي دي. اوس هلته کې ملاله یا ځینې سبزۍ یا د هغوی د کور نور بندیان چې دي هغوی هلته نه لیدلي د فلم جوړېدو دپاره.
یعنی څه دي په فلم کې؟
یو خو په دې فلم کې د دوو مفکورو جګړه ده. من یو هغه چې ملاله او د هغې پلار وړاندې کوي او بل هغه چې ملا فضل الله وړاندې کوي. بل د لوستي او نالوستي خبره پکې کیږي، د ښځې او سړي، د اولس او هیواد، د نانروي او توندلاري، د سکول او په سکول باندې د بم حمله، د حکومتي خاموشي او د اولسي بېوستۍ، دا ټولې خبرې چې دي د دې دواړو جګړه پکې دغه شان پرله پسې روانه ده. خو یوه مفکوره چې دنه هغه د ټوپک په زور باندې په مخ کې ځي او بل د قلم او د وینا په زور باندې مخ کې ځي.
شنفیس ټکر صاحب، ملاله یوسفزی باندې لیکنې سوي دي، تجزیه سوي دي، خبرونه ورکړل سوي دي، د خپل کتاب لیکلې دي، ډاکومنټري فلمونه ور باندې جوړ سوي دي. دا هر څه چې تاسو بیانوي، آیا دغه نه علاوه چې معلومات خلق لري په دې فلم کې خلکو ته یو نوی ملاله یوسفزی، نوی زیاودین یوسفزی، یعنی نوی خبره به څه وي کې څوک ګوري؟
زه به دا ووایم چې یو خدا فلم چې څوک ګوري نه نوی سیس که د هغوی لپاره دی، هغه دا دی چې هغوی په دې فلم کې د ملاله د کورنۍ برخه جوړېږي. ملاله وتا یو رښتینی کردار ښکاری، یو دین یې سبزی ورتا یو رښتینی کردار ښکاری. په دې فلم کې خلک ویني چې سکول په بم باندې الوزول کېږي، په دې فلم کې خلک ویني چې ضیاءالدین او راغل ور د یو ډېر لوی مشکل نه تېرېږي. نو دا ټول شیان چې دي په کتاب کې چې تاسو ولولئ، نو په کتاب کې ممکن ده چې هغه شانتې اثر ونه لري، خو چې په فلم کې وګورئ نو خلکو ته دغه کیسه رښتینې ښکاره شي، دغه کیسه کې ورته خپل ځان ښکاري.
شنفستکر صاحب، دې کې خپله ملاله څنګه یعنی خپل کردار لوبوي؟
ملاله پکې ډېره یو عادي جینۍ خو دی، دا څنګه چې په کور کې مشره لور څنګه وي، دا هغې برونه دي، دواړه ته کشران دي، هغه مشره ده، د هغوی خپل منځ کې جګړې، یو بل باندې طنز کول، دا ټولې پکې خو دي. د مټ اړولو مقابله د خپل رول سره کوي، هغه ته ملاله ډکي. دغه شان ته ملاله یو شمېر تصویرونه ګوري، د لوبغاړو تصویرونه ګوري، په هغه کې د الک سره ملګرتیا یا د جینې د الک سره یا د الک د جینې سره ملګرتیا باندې درونو د خواندې نسل خبرې کیږي. او دا هغه څه دي چې دا د هر تنکي ځوان او د هر پیغلې په ذهن یا په احساساتو برخه ده، خو اکثر پرې په زاړه پاله ټولنه کې څوک خبرې نه کوي، غلې پاتې کیږي.
شاخیر پښتنه نفیس ټکر صاحب، دا چې پاکستان کې دا فلم آیا داسې یو پلان یو پروګرام سچ دوی وړاندې کوي یا هلته وړاندې شوی؟
دا ډېره بدقسمتي ده چې په پاکستان کې به دا فلم زه فکر نه کوم چې دومره زر به ولس وویني. یو خو د پاکستان چې کوم ریاستي فکر او تګلاره ده، نو زه داسې فکر کوم چې دا هغې سره سمون نه خوري. د کتاب به موږ مثال واخلو، په ډېرو ځینو کې د ملاله کتاب نشته دی، په پېښور کې کتره کتاب په پوسټ کې هغه ختم شوې دي، او اصل کې اکثر دوی ته ویل شوي چې تاسو به دا کتاب نه ساتئ. خو د دې فلم د برکت نه به په میلیونونو خلک په امریکا او په لویدیځ کې د ملاله د هیواد یعنی پاکستان او د پښتنو په سیمه باندې تپل شوې توندلاره مفکوره او دغه شانتې د ملا پلوه ریاست په اړه باندې ډېر څه وپېژني.
داو نفیس ټکر چې د ملالی یوسفزی پر ژوند ته جوړ شوی انګریزي دستاویزي فلم په اړه را سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا.
او سمرزو یو بل رپورت ته، د پاکستان فرایډي ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې د سیاستوالانو ترمنځ اختلافات او د دوی د غلطو اندازو له کبله ګټه یوازې فوج پورته کړې ده. که په دې هیواد کې د طالبان پر ضد عملیات وي او که کراچي له وسوالو پاکول وي، د مجلې په وینا ګټه د سیاستوالانو پر ځای فوج پورته کړې ده. د مقالې غټ ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
رسپانې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طاقت پر زور د تحریک انصاف د مشر عمران خان د درنی مخه ونننیوله، نو همدغه وجوا چې دریم امپایر ګوته اوچته نکړه او د وزیر اعظم حکومت سلامت پاتې شو، نواز شریف د عدالتي کمیشن پر جوړولو راضي شو او یې منله که په انتخاباتو کې د ده لخوا ټګي ثابته شوه نو حکومت به پرېږدي. خو چې کله عدالتي کمیشن په بشپړه توګه د عمران خان تورونه رد کړل، نو نواز شریف سره خاموخه وه چې له عمران خان ځان خلاص کړي. البته نواز شریف په یوه بله خاموخه له لاسه ورکړه، او هغه دا چې په داسې حال کې چې طالبان له حکومت سره مذاکراتو ته چمتو وو، نوموړي واک پوځي مشر راحیل شریف ته ورکړو چې د طالبانو پر ضد ګامونه واخلي. همداراز راحیل شریف د وسلوالو پر ضد په عملیاتو پیلولو سره د پاکستاني ولس ذهنونه او زړونه وګټل. له دې وروسته نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې شروع کړې، او همداراز په وفا ښار کې نواز شریف د هندي وزیر اعظم لخوا د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارو ترمنځ د مذاکراتو وړاندیز ومنو. خو مخکې له دې چې په نوي ډیلی کې دغه مذاکرات پیل شي، وزیر اعظم د پاکستاني رسنیو تر فشار لاندې راغی چې دارنګ د مذاکراتو په ایجنډا کې د کشمیر مسله هم شامل کړي، او هم له دې سره نواز شریف د وفا ښار لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په مقاله کې بیا د عمران خان په اړه لیکنه شوې، او رسپانه وایي په داسې حال کې چې دریم امپایر ګوته اوچته نه کړه، نو د غلطو اندازو له کبله عمران خان هم د درنې ګټې له لاسه ورکړي او له ناکامۍ سره مخ شو. له دې وروسته عمران خان په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړو، خو هغې هم هیڅ نتیجې ورنه کړې. مقاله کې راغلي دي اوس به د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری ته راشو. زرداری په شروع کې له نواز شریف سره خه اړیکې پیل کړې چې دا رنگدوان علی عمران خان بچي، خو زرداری د متحده قومي مومنټ په اړه غلط اندازه ولګوله چې له وجې په کراچۍ کې حالات دومره خراب شول چې پوځي مشر راحیل شریف پر دې مجبور شو چې مرکزی حکومت باندې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره فشار زیات کړي. همداراز پیپلز ګوند متحده قومي مومنټ چې ترګری ضد د کومو قوانینو منظوري ورکړه، همغه قوانین اوس د دوی خلاف استعمالیږي. د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین هم غلط اندازه لګولې وه. کله چې حالات د نواز شریف خلاف وو نو دا ګوند له پوځ سره ولاړ وو.
د اسرار مومن چې د فرایډي ټایمز مقاله وړاندې کوله. اوسم د لسمې بجو د خبرونو لنډیز هغه دا چې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکي وایي حکومت ورته ویلي چې له ځمکه نیغ په نیغه کورونو ته نسي ستنېدای، بلکې لومړی د بنو ښار ته راسي او ځانونه دې رجسټر کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې په بنو ښار کې سویانو د عبادت خانې د امنیت په ساتلو کې ناکامه سوی دی. د افغانستان قندوز سرپرست والي حمدالله دانش وایي له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسوال طالبان پاک شوي کور په کور تلاشي روانه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه کړې چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره یې وسله اخیستې ده. د افغانستان د لوګر امنیت قمندان جنرال داود احمدي ادا کوي په پل علم خروار او برکی برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیات کې لشکره د 15 وسلوال وژل شوی دي. د امریکا دفاع وزیر اسټین کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای یې د اپوزیشن د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسوالۍ ډلې پر ضد جنګېږي. د طالب مبارزې ملال یوسفزي پر ژوند جوړ شوی دستاویزي فلم پرون نندارې ته وړاندې شو. بخښنه غواړم تر دې له مخه پرون کې وویل چې نن به وړاندې کېږي، او د افغانستان یو فلم د آسکر جایزې ته کاندید شو. د خبرونو لنډیز مو اوریدل. اوسم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن ته پیښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې د ملک نه د ترخګرۍ د خاتمې لپاره په هلو ځلو باندې لیک کړی او وایي چې په انډې کې په پوځي سر دفتر کې د لا په یوه غونډه کې ژمنه شوي چې د پاکستان د ګوټ ګوټ نه د ترخګرۍ د ختمولو پورې به پوځي عملیات روان وي. ادارې وړاندې وایي که څه هم حکومت دعوه کوي چې د ترخګرۍ پر ضد یې تر ډېره حده کامیابي ترلاسه کړې ده، خو له دې باوجود وسلوال لګیا دي د پاکستان په مختلفو علاقو کی کاروایانی کوي. ټپکی د پیښور آرمی پبلک اسکول نواخله تر د بډبيري په بیس حمله شامل ده. اداري یې توی په داسې صورتحال کې چې وسلوال دورانکاری یو موقع هم نه ځای کوي، نو باید چې حکومت د دې د مکمل خاتمې لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي او که قانون نافذ کوونکو ادارو کې څه کمی وي یا د هغوی څه ضرورتونه وي نو حکومت دې ورلا په ترجیحي بنیادونو باندې پوره کړي، ځکه چې دا مسله د ولس د بقا د ځان او مال د تحفظ دا او ولست تحفظ ورکول د ریاست آئینی ذمہواری وی. بل پلو مشرق ورځپاڼه خپل ادارېږي وایي چې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی چې د باړې بازار د بحالۍ او ټاون سینټر جوړولو کوم هدایت ورکړي، هغه یقیناً د ستاینې وړ دي او دا نه یوازې د دغه ځای د خلکو بلکې ټولو دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې باړې کې به کاروباري هلې ځلې بحال شي او د هغه ځای رڼاګانې به بیرته راستنې شي. ادارې کلی کې چې حکومت سرنګ د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن شروع کړی دی، نو د دې خواږه عام خلکو ته رسولو او د اپریشن ګټورو نتیجو د پاره ضروری ده چې حکومت د متاثر خلکو د پاره په ابتدایي توګه د خرچ او نور خوراک انتظام وکړي او له هغې وروسته د دې خلکو د کورونو او کاروبارونو د بحالۍ اقدامات وکړي، نو دا شن به منطقه کې تلپاتې امن ته لار هواره شي. اداریا اخیر کې لیکي چې د چین او پاکستان ترمنځ کوم د اقتصادي راهداري یا نور لوزنامې لاسلیک کیږي، باید چې دې کې د فاټه د پاره خصوصي برخه کې خوده شي، ځکه چې یو طرف ته قبایلی سیمې د اول نه د کاروبار په لحاظ ډېرې ورستو پاتې دي، بل طرف ته لوډ شیډنګ، امنیتي صورتحال، پوځي اپریشنونو او د سہولتونو نشتوالی دلته کاروباري او صنعتي ترقی په ټپه ودرولې ده. بیا چې حکومت کومو سیمو کې اقتصادي او صنعتي زونونه جوړ کړي، هلته هم څه قسمه سہولت په نظر ناراضي، نو پکار دي چې حکومت ملکی او غیر ملکی سرمایه کارو ته خاص مراعات ورق کړي چې ور سره به امن هم یقیني شي او داشن به د صنعتي ترقی سره دلته سیلانیان هم راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکانومیست مجلې لیکلی دی چې د کندوز د پیښې وروسته ولسمشر براک اوباما د بې پولي ډاکټرانو د سازمان مشر څخه بخښنه غوښتې، خو د سازمان د چارواکو وینا ده چې دا برید یو جنګي جرم و او باید خپلواکه پلټنې وسي. بلخوا فارن پالیسي مجلې په یو رپورټ کې لیکلي چې سعودي عرب د داسې یو شمیر ننګونو سره مخامخ دی، که چیرې په وخت یې انتظام ونه سي نو دا هیواد بېقراري لور ته وړلای سي. د شاهین بونیری نه مهم ټکي اورو.
د اکانومیست مجلې په یوې ادارې کې لیکلي دي چې د اکتوبر په درېمه نیټه د افغانستان په قندوز کې د بې پولې ډاکټرانو په روغتون د امریکایي هوایي ځواکونو په برید کې 22 کسان وژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان مشر ته ټلیفون وکړ او بخښنه یې ترې وغوښته، خو د سازمان د چارواکو وینا ده چې دا برید یو جنګي جرم و او باید په دغه اړه خپلواکه پلټنې وشي. د اکانومیست لیکي چې جنرال جان کیمبل سینیټ ته د گواهی ورکولو په وخت ویل چې دا برید د افغان ځواکونو په غوښتنه کړی دی. ولسمشر اوباما په رسمي توګه په افغانستان کې د امریکا د 14 کلن جنگ پای اعلان کړی ده او دغلته موجود خوشا 10,000 ځواکونه یوازې د افغان ځواکونو د مرستې او تربیت لپاره دي، خو د مجلې په وینا د دې پیښې نه څرګندېږي چې افغانستان کې لا د امریکا ونډه پای ته نه ده رسیدلې. په روان کال کې په افغانستان کې 15,000 افغان ځواکونه د وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي او په هلمند ولایت کې لا هم وسلوال فعال دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې سعودي عرب د داسې یو شمیر ستونزو ننګونو سره مخ دی، که چیرې په وخت انتظام ونه شي نو دغه هیواد د بېقرارۍ لور ته وړلی شي. په راپور کې راغلي دي چې اړومبی خو د شاهي کورنۍ د ځینو غړیو ترمنځ اختلاف دی او په دوی کې ځینې سلمان د باچا په توګه نه خوښي. دویم، په یمن کې جګړه او د سعودي عرب بمباري په هیواد دننه د اختلاف وسیله جوړېدای شي. دریم، سعودي عرب د ځینې اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د تیلو د خرڅ په اړه د سعودي عرب ستراتیژي هم ګټه نه ده کړې. سلورم، دا کال د حج په موخه د دوو بدو پیښو په نتیجه کې د سلګونو حاجیانو وجنې د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي او د ځینې خواوو دا غوښتنه کیږي چې د اسلام د مقدسو ځایونو انتظام دی د باچا د کورنۍ پر ځای یو کمیټې ته ورکړل شي. او پنځم، په شام کې د روسیې مداخلت. دا داسې ننګونې دي چې که چېرې سم انتظام یې ونه شي نو په دغه بادشاهت کې بېقراري رامنځته کولی شي.
د بهرنیو استخباراتو لاسوهنې، د منظمې ستراتیژۍ نشتوالی او د امنیتي ځواکونو د سیمیزو مشرانو ناغېړي د کندوز د سکوت اصلي عوامل دي. دا خبرې په ولسي جرګې کې د کندوز ښار یو شمېر استازي، افغان چارواکي او عام وګړي کوي. د بلې خوا، د کندوز پخوانی والي عمر ساپای وایي چې په کندوز کې د یو شمېر مدرسو فعالیتونو د دې سبب سول چې کندوز ښار سقوط وکړي. د مشال ریډیو د افغان څانګې ازادي ریډیو خبریالې ناجیه ساپۍ په دې اړه څېړنیز رپورټ جوړ کړی دی.
د کندوز ښار اوسیدونکي، د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت پخوانی چارواکي د کندوز ښار د سقوط په اړه زدهونه قصه خبرې کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال امیرالدین ولی وایي چې کندوز ښار د مرکزی حکومت د نه پاملرنې له امله سقوط وکړ.
اصلاً د مرکزی حکومت نه پاملرنه د دې سبب شو چې کندوز دې حالت ته ورسیږي. موږ د خلکو په استازیتوب په کراتو کراتو خپل غږ اوچت کړی چې د کندوز وضعیت ښه نه دی، باید ورته پاملرنه وشي، خو چا زموږ غږ ونه اورېدو. کله چې والي د ولسمشر استازی له دې مسلې خبر وي چې کندوز وضعیت ښه نه دی، نو بیا سوال په کوم ځای کې پاتې کیږي؟
په ولسي جرګې کې د کندوز یو شمېر استازي بیا وایي چې کندوز د دې ولایت د بخوانی والی محمد عمر صافی د ناسم مدیریت او غلطو پریکړو له وجې سقوط وکړ. د ولسی جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په باور ما اربکیای کی در درون نظام،
زما په باور هغه اربکیان چې د نظام په داخل کې دي، د والی د غلطو پیجنګلوي له مخې چې تجربه یې نه لرله ونیول سول. دوی هم هله هغه همکاري او روابط چې له طالبانو سره لرل، دوی یو دم د دفاعي کرښو شاته د شپې په 3 بجو حمله وکړه.
خو د کندوز بخوانی چارواکي په دې ښار کې د حکومت پر ضد د یو شمېر مدرسو فعالیتونه د دې ښار د سقوط لوی علت ګڼي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
یکی از مدارس په نام سراج المدارس کې
له دغو مدرسو یو هم سراج المدارس په نوم یو مدرسه وه چې 10000 طالبان یې لرل. د دې مدرسې هر طالب انتحاري و. دا په داسې حال کې ده چې ما په کراتو له مرکزي حکومت څخه غوښتي وو چې دا مدرسه جواز نه لري او باید وترل سي، خو چا په دې اړه اقدام ونه کړ. علت دې چې کندوز ښار څنګه سقوط وکړ همدا و چې دغه طالبان د ښار په داخل کې نورو طالبانو ته یوه ورځ مخکې زمینه سازي وکړه. طالبان د ښار داخل ته انتقال شول، دوی ته وسلې ورکړل شوې او ښار له داخل نه سقوط وکړ.
نوموړي همدارنګه په دې ښار کې د 2000 غیر مسؤولو وسله والو په بیلابیلو مرحلو کې له طالبانو ملاتړ د دې ښار د سقوط بل علت یادوي. خو دا چې د کندوز د سقوط په اړه د دې ښار اوسیدونکي څه وایي، د کندوز ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه اورو.
علت د کندوز د سقوط همدا و چې زموږ خپله حکومت ښه صحیح په دې خبره باندې آګاه و چې طالبان حمله کوي دغه زازو کلی ورته وایي. په دغه کې ډېر شمېر طالبان دلته اوسېږي. دلته و اول د همدغه ځینې حمله وکړه، بیا د چاردرې او خانابات اختاج د خلک طالبان ټول سره یو لاس شلو.
په مهینو کې غفلت د حکومت د خانه وو. دلته بعضې خلک وایي چې کندوز خاص امنیتي ځواکونه ویلي چې کندوز سقوط کوي. مخکې مخکې نه خبرتیا لرم همنه متاسفانه دي او هماهنګي نه لره سره. په یو پوسته کې چې یو سلوشل طالب وکړي حمله کوي، په دغه پوسته کې 15 نفر پولیس به ورته مقاومت وکړي. سقوط علت خو راشه دی چې د کندوز کې د دولت چې کوم دی دا خپل نه چې هماهنګي نه لري. او بل دلته موږ په خانابات بندر په ساحه کې یو په سرور کې سوزو پوی وی چې د خلکو ګناه سره پدې کې پرون دغه ځای کې زموږ ساحه کې یو کور ولګېد او تقریبا ډېر خلک کې جوبل شو، شهیدان شو. خلک دلته وب نه لري، برق نه لري، ډوډۍ نه لري، مریضان دي، دا ماشومان دي تیاری راځي دا خواوشه کې بمبار کوي.
لبلې خوا د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو بیلابیل نظرونه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نور الحق علومي د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې په سجوابي غونډه کې ویلي چې د وسلوالو مخالفانو له لوري د یو شمېر ښارونو او ولسوالیو سقوط د پاکستان یوه نوې توطیه ده. علومي ویلي چې د دې توطیې له مخې پاکستان په خپله خاوره کې ترهګر روزي، د عملیاتو په فشار افغانستان ته رالیږي او اوس یې داسې هڅې پیل کړي چې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون افغانستان ته د مخالفینو لښکر راولیږي. له بلې خوا د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا واضح کړه چې د افغانستان د ناامنیو لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی.
اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو او تروریستانو ته پاکستان ځای ورکړی. دا ملاتړ د دې سبب شوی چې جګړه په افغانستان کې پراخه سي.
عبدالله عبدالله وویل چې د کندوز نیول هم یوه توطیه وه او په دې برخه کې د حکومت په کمزوري اعتراف وکړ. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په استجوابي غونډه کې د کندوز د سقوط له امله له خلکو بخښنه وغوښته.
از اینکه ما نتونستیم از پروژه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخوایم.
په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری بیا د کندوز پیخې ته په اشاره وایي چې دا یوه استخباراتي جګړه ده او مخالفان باید په دې پوه شي چې افغان حکومت ته سقوط نشي ورکولای.
دا یوه استخباراتي جګړه ده. د دې تر شا باندې قوي لاسونه دي. هغوی غواړي چې په افغانستان کې مشکلات ایجاد کړي. جګړه باندې هیڅوک نشي کولای چې د افغانستان حکومت ته خدا نه خواسته سقوط ورکړي.
له بلې خوا د کندوز سیمه ییز چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته هم ډېر تلفات اوختي، خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه څه باندې 300 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د مهال په کندوز کې د جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې په نورو ولایتونو کې په ناوړه
نجیه صفیوه چې د کندوز د سکوت په اړه باندې یو څېړنیز رپورټ جوړ کړی. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د رواني جګړې او د هغې د پای ته رسولو پر لارو چارو بحث کړی. ورځپاڼې لیکي چې په افغانستان کې د رواني جګړې پای ته رسول په پاکستان پورې اړه لري. بوریوال کاکړې لنډیز وړاندې کوي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوې مقاله کې لیکوال فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د اورستي بریدونه ځینې پوښتنې راپورته کوي. ورځپاڼه لیکي لکه د امریکا پر 14 کلونو هلو ځلو سربیره ولې لا هم افغانستان نه آرامه دی. لکه په افغانستان کې ټاکل شوی حکومت دی، نظر پښتنو په وار وار ښودلې ده چې خلک طالبان نه خوښوي او افغان ځواکونه په وفاداری د هیواد لپاره جګړه کوي، خو بیا هم طالبان څنګه سر راپورته کړي. ورسپانه لیکي د دې پورته سویو پښتنو جواب د طالبانو د اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور له استوګنی او جنگی کړنو معلومه دایسه. ورسپانه زیاتوي چې دا یو ملا اختر محمد منصور نه دی چې په کوټه کې کور وو، بلکې د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی وو، او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم په ایبټ آباد کې وژل شوی وو. د مقالې لیکوال فرید زکریا په افغانستان کې د جګړې د پای ته نه رسیدو لاملونو ته په اشاره لیکي چې کوټه، کراچۍ او ایبټ آباد درې واړه ښارونه په پاکستان کې دي. نوموړی لیکي چې په افغانستان کې روانه جګړه تر هغه وخت پای ته نسي رسول کېدای تر څو چې دا نه وي په ډاګه سوی چې د دې جګړې سرچینه د پولې هغه بلې غاړې یعنی پاکستان کې ده. فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد جګړه کوونکو یاغیانو ته د پاکستان پوځ مشورې، لارښوونې، وسلې او مرستې ورکوي. مقاله لیکي چې د امریکا په حکومت کې دننه او بهر ځینې وخت ځینو کسانو دا خبره په ډاګه کړې هم ده، خو بیا هم د مسلې حل نه راایستل کېږي. د مقالې لیکوال لیکي چې که د دې تګلارې مخه ونه نیول سي نو طالبانو ته به هیڅکله هم ماتې ورنه کړل سي. فرید زکریا لیکي چې تر دې وړاندې هغه غیاغیان کله هم نه دي بریالی سوي چې د ځان لپاره پټنځایونه نه لري. د ده په وینا په افغانستان کې د فعالو یاغیانو کیسه څه داسې ده چې هغوی یو داسې مرسته کوونکی لري کوم چې په اټمي وسلو سنبال دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان داسې چل زده کړی دی چې امریکا ته ځان د مرسته کوونکي په توګه وښیي، خو په اصل کې د امریکا د خونړیو دښمنانو مرسته کوي. د مقالې په لیکنه پاکستان د هند د نفوذ مخنیوي لپاره په دې په افغانستان کې له مذهبي ډلو کار اخلي چې پراخ نظری او ملتفال افغانان پر پاکستان باور نه کوي.
بوریوال کاکړ راځي اوسم د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام واوړو چې په زومت عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننۍ خبرونه کې بسل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې د فعالیتونو په اړه ریپورت ولرو. بیا بل وتلی انزورګر عبد الله ارباب سره د هغه په هنر د مرکی دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به په یو دردناک غږ د پښتونخوا ویرته په یو شعر کې تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د داسې یوې ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې غړي لري، چې هر کال د سپتمبر په میاشت کې په ټولو هغو هیوادونو کې د سولې تر شعار لاندې غونډې جوړوي چې په یاد ټولنه کې غړیتوب ولري. د دغه ټولنې غړي شاعران، هنرمندان او انزورګران راټولوي چې هر یوې د خپلو هنرونو له لارې د سولې پیغام وړاندې کوي او هڅه کوي چې نړۍ د بدلون په لور روانه کړي. تیره اونۍ په کابل کې میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر او افغان ادبي بهیر کې د یادې ټولنو غړو د سولې د شیبې تر عنوان لاندې غونډې جوړې کړې وې چې حال یې په ریپورت کې درکوو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د ټولنې استازو په کابل کې د سولې شیبې تر شعار لاندې په جوړو شوو غونډو کې په یاده موضوع وتلو لیکوالو خپلې ویناوې واورولې، چې یو هم پکې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار استاد اسدالله غزنپرو چې د افغان ادبي بهیر غونډې ته بلل شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې که هر څوک له خپل ځان سره سوله وکړي نو سوله راتلی شي.
وای دیوې افتی د جنگ په مصرف باندې یو ولسوالي آبادي شي، او دیوې میاشتې د جنگ په مصرف باندې یو ولایت آبادي شي. افغانستان متاسفانه همدغه شي.
د افغانستان د ولسي جرګې استازي او د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي ساحری شریف په خپلو خبرو کې وویل خلکو ته د سولې پیغام د ټولو ذمہواری ده، خود شاعر او نرمن ذمہواری تر نورو هغو زیاته ده. په کار ده چې د خپل تخلیق لاره ټولنې ته د سولې پیغام ورکړي.
سولې واز د ټوپک خله نه تر لاسه کیږي، یو یواز د نظامیانو وظیفه نه ده، دا د هر فرهنګي د هر انسان، هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي که خزه ده و که نر ده که زوان ده و که زور ده به هر لاره نه خصوصا خصوصا ده قلم پا وسطه ده سول لپاره کار که ولزه فکر کم ما همیشه پخل مراکو که ده بهیر ده پاستازی توب ده خبره کرده چه ده قلم جبه ده شیر جبه ده تور نه هم تیزه ده
پا میرمن او افغان ادبی بهیرونو که پا یاد موضوع یوش میر شایران و شیرون هم ویلی چه ده سو تنو استاس پاوران دیگ دو
ده اومای پا براق ناستیو مخ پتللو کسه گرزو چه فلک را تویشتلی تویشتلو کسه گرزو ده پوهن شال پا سر کرو ده دی سوی بند وربل تا مخ کتاب قلم را اخلو بلی کلو کسه گرزو
زما ده زاد دور کولو ناره هم شوی ده یو شیبه که گناه شوی توبه هم شوی ده یوی خکلا زنده کوی او بلی پده را وری لداس خلکو سرا دل ترشته هم شوی ده
ده غرمیل مرد ترپیکی لانده ساده نساتی لطن ده مرما چوک ورغوی که او بنا ساتی چوک ده ده خپل کور دروازه تا زنجیرون نگدی چوک ده چا ده قسمت پیغل پکاله نساتی او دل مرد ده جبر انتحاب نورا چر ترسی ما تا ده یار ده سیوری عکس پا دیواله نساتی
از ما خونزه ورانوی زبا داکتر نشم خدا پیادول را سبا تناروخ شد
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنه د 2011 میلادي کال په مارچ کې د امریکایي لیکوال میکایل روتنبرګ او ایتالوي میرمنې تیری کارین په هڅو په فعالیت پیل کړی چې اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې غړي لري. په هر هیواد کې شاعران، انځورګران او هنرمندان سره راټولوي او هر یو د خپل هنر پر مټ ټولنې ته د تلپاتې سولې پیغام وړاندې کوي. په 2012 میلادي کال یادې ټولنې په کابل او ننګرهار کې غونډې جوړې کړې وې او سکالې 13 اونۍ درې غونډې ترسره کړې چې یوه په میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر کې وه، بل هغه یې په افغان ادبي بهیر کې وه، درېیمه غونډه یې په کابل ادبي بنډار کې او څلورمه هغه به یې په خوست ولایت کې ترسره شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لوتلی انزورګر امدولار باب نه به مو په تیره خپرونه کې اوریدلی وي چې په مسلکي توګه یې د انزورګرۍ زده کړې نه دي کړې او د خپل ذوق خړوبولو په خاطر یې دغه هنر ته مخه کړې ده. دا چې د انزورګرۍ په اړه ښاغلی ارباب نور څه ویل لري، راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترې نه واورو.
ارباب صاحب، دا هم راته ووایه چې تاسې د خپلو انزورونو نندارتونونه په داخل یا خارج کې وړاندې کړي دي؟ که وړاندې کړي مو وي، داسې د ځایونو نومونه راته واخلئ چې چېرته چېرته مو وړاندې کړي.
اول نندارتون خو په 2000 کال کې د اول ځل لپاره په جلال آباد کې ما کړی و، بیا د هغې نه وروسته په جلال آباد، مزار شریف او مطلب د افغانستان په مختلف ښارونو کې، په پېښور کې، حتی د دې تر څنګ په هندوستان کې، په اروپایي هېوادونو کې، په امریکا کې، په مختلف ځایونو کې زما انځورونه چې دي هغه ما لیکلي دي. او هلته زیات تر وخت زما د هغه انځورونو پیغام هم د سولې سره تړلی وي او د پښتني مثبت هغه دودونه چې دي د هغې د ساتنې په برخه کې دي. نو تقریبا ډېرو هېوادونو کې زما نندارتونونه شوي دي.
او داسې په ځانګړې توګه دیم د یو شخص یا یو تل نندارتون جوړ کړی دی چې ټول تصویرونه مثلا د هغه وي؟
د آصف سمیم صاحب استاد د هغه یو نندارتون مونږ وکړو په کامه کې. ستاسو خپل عابد صاحب چون تاسو چې کوم فعالیت شروع کړی ټولنیز خدای خدمتګاري، ستاسو په حق کې د سالک صاحب د پاره هم جوړ کړی او هارون بادشاه د پاره. د هارون بادشاه په حق لږ وضاحت زه وکړم چې هغوی نن سبا مونږ تاسو ګورو، باوجود د دې نه چې دغه ناخوالې ډېرې زیاتې دي، ځینې سندرغاړي له بده مرغه په شعوري یا په غیر شعوري توګه داسې ټولنې ته وړاندې کوي، د سندرې او د شعر او د موسیقي په ژبه کې، چې هغه د ټولنې د بدبختۍ لامل ګرځي او ځوانان خاص کر د تباهۍ او د بد اخلاقۍ او د فحاشۍ طرف ته دی تشویقي. نو هارون بادشاه یو دغه سندرغاړو نه دی چې یو خو پښتون دی، بل د موسیقۍ د هغه آلات او د ټولو برخو د شعر د انتخاب ډېر خیال ساتلی دی. د افغان د افغانستان سره د مینې، د پښتنو د ولس ترمنځ روغې جوړې، په دې برخه کې هغه د شعر انتخاب ډېر زبردست کړی. نو په دې خاطر هغه دغه انځورونه جوړول غرض هم دې دا و چې نور خلک وهڅېږي چې هغې مثبت طرف ته
لاړ. او درته وای چې د تللو مشایخ په یاد دی هم انزوریز نن دردونه چرته جوړ کړي.
خوشحال خان بابا راونی ساده امیر کرول پیر روخان او دا ټول مشران د دې مې وخت نه وخت کړي دي. په دې لاندو وختونو کې په پیښور کې د ډاکټر صاحب اعظم صاحب شاه صابر صاحب دغه شان بادشاه خان بابا چې زه تل لاغې انزورونه جوړوم او قرزم دا دی چې په اوسنی وخت کې زمونږ دپاره په ځانګړې توګه پښتنو دپاره د سولې مسله ډېره زیاته مهمه ده. نو د بادشاه خان بابا هغه کسو چې هغې ټول عمر باوجود د دې نه چې د اوتمنزو خان تیر شوی دی هغه د ولس دپاره ډېر زیات کوششونه کړي، زندانونه یې ګاللي دي او تل یې پیغام دا ورکړی دی چې د زغم نه کار واخلو، یو بل وزغمو، د یو بل خبره واورو، د سولې دپاره کار وکړو، تعلیم وکړو. بادشاه خان بابا یو رول ماډل دی زمونږ دپاره په اوسنی وخت کې. د دې نه علاوه د غنی خان په هکله یو نندارتون او انځورونه ما جوړ کړي وو چې په هغې کې مې هغه پیغام غنی خان چې پښتنو ته د رابیدارۍ او د تعلیم په برخه کې کوم پیغام ورکړی دی په دې برخه کې ما نندارتونونه جوړ کړي دي
او په راتلونکي کې هم داسې خیال لري چې نندارتونونه جوړ کړي.
بالکل، او دا سلسله برواني هته تزغړم چې د علماي کرام او هغه علماي کرام چې په اوسنی وخت کې لکه زبد یو عالم ذکر وکم د شیخ القرآن مولانا عبد الصبور صاحب چې هغه ډیر یو لوی کار روان کړی په افغانستان کې کلی ولست دي خلکو ته د قرآن او د حدیث پرانا کې ځوان نسل ته د فکر درغولو خبره کوي، د پښتونولۍ د دود دستور هغه چې هغه مثبت دی ټولنه پیرغيږي. دغه شان مشرانو او خدمتګارانو انځورونه وز جوړوم او غرضم بس لکه څنګه چې بار بار یاد کړم همدا دی چې نوی نسل ته دا پیغام ورسیږي چې دوی د هغه خلکو په قدم پل کېږي چې هغې د ټولنې لپاره خدمت کړی دی.
ارباب صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کله راته ووایه چې اوس خو تا انځورګري زده کړې ده، تا خو له چا نه زده کړه نه ده کړې، ستا څه خیال دی؟ ته نورو ته زده کړه نه ورکوې؟
ولې نه، کوشش خو د شروع نه ما دا روان کړی دی چې دلته په جلال آباد کې یا د دې پښتنو په سیمه کې د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ ولرو تر څو زه او ځینې ملګري نور داسې پیدا کړو چې هغوی ځوانان وروزي. دغه د خطاطۍ مسله ډېره مهمه ده، دلته په پښتنو کې ډېر زیات استعدادونه دي. نو کوشش روان دی، خو بعضې مادي امکانات دي چې تر اوسه نه دي برابر شوي. البته دا خبره موږ حکومتي چارواکو ته هم کړې، اطلاعات و کلتور او نورو ادارات ته چې هغوی استاذ ګوري په ننګرهار پوهنتون چې دی د افغانستان دویم تاریخي پوهنتون دی، له بده مرغه دلته موږ تر اوسه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ نه لرو. هلته چې په مزار شریف، په کابل او په هرات او دې سیمو کې چې دي هلته شته دی په پوهنتونونو کې. نو انشاءالله کوشش مې روان دی که داسې امکانات برابر شي دلته د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ جوړ کړو. کور کې مې خپل بچی چې دی سیلاب پلوسا درخانه او دی لګیا دی، مطلب ماحول څه داسې دی چې دی هم شوق ورسره یې، نو البته تحمیلي نه دی خو دی غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي زه به ورته امکانات برابروم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د قاری صلاح الدین انتظار په غږ کې د هغه دردون کې شعر چې د بادشاه خان بابا په مزار د جوړی شوی یوې مشاعرې په موقع بابا ته د پښتونخوا وسنۍ حالت په مخ کې ایښی و.
ساندې سل گئی دی د پښتون په کور غوغا د بابا، لمبو کې ګیرا ګلورینا پښتونخوا د بابا، لمبو کې ګیرا ګلورینا پښتونخوا د بابا. د وید قام د بیدارې ناری دی ډیر وکړي، د وید قام د بیدارې ناری دی ډیر وکړي. اوس هم وید داناست سر تئی بلا د بابا، لمبو کې ګیرا ګلورینا پښتونخوا د بابا. دلته د وینو سیل بهیږي ته خبرې کنا، دلته د وینو سیل بهیږي ته خبرې کنا. دلته وحشت دی او د ظلم انتها د بابا، لمبو کې ګیرا ګلورینا پښتونخوا د بابا. څه قامتونه را نړیږي عظمتونه لوټ شول، څه قامتونه را نړیږي عظمتونه لوټ شول. ستا پښتني لوڼې سر تورې شوې هوا د بابا، لمبو کی گیرا گلواری نا پختون خوا دا بابا ساندی سل گئی دی دا پختون پکور غاو غا دا بابا لمبو کی گیرا گلواری نا پختون خوا دا بابا لمبو کی گیرا گلواری نا پختون خوا دا بابا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ.